پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته شرغلست. په دې خبرونه کې اوري: د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیاتو پیل. دفاع وزارت وایي
عملیات های ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه های مردم و افراد ملکی آسیب نرسه.
جګړو د ژوند د نورو برخو ترڅنګ پر شاعرۍ هم ډېر اغېز کړی. له روزګانه پرې راپور لرو.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ صدردار یم.
دا به هم واوري چې په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور سوې چې د نړیوالو مالي بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. په نشو روژدې ښځې له کومو کړاوونو تیریږي؟
بله، دا ځینې عنعنات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کړي. کورنۍ اتانی پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي. دا هغوی خپل یو محدودیت دی.
دا به د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې واورئ. خو تر هر څه د مخه مهم خبرونه له احمد تکل څخه.
د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لزمکه او هوا عملیات پیل شوي. په تګاب کې امنیتي ځواکونه او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. او ولسمشر جو بایدن وایي چې په منځني ختیځ کې د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. سلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا څخه دوام لري. د دفاع وزارت مرسیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته ویل دا عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي.
زموږ سرتیری د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شته. زموږ عملیات له ځمکې او هوا څخه په ډېر احتیاط او دقت ترسره کیږي څو ملکي وګړي او د خلکو کورونه زیانمن نشي.
جلریز ولسوالۍ پرون جمعه د طالبانو په لاس سقوط شوه. په وروستیو څو ورځو کې د هیواد د لږ تر لږه څلور ولسوالیو د سقوط خبر ورکړل شوی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په شاتوري سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي چې جګړه لا هم دوام لري. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویان شایق شورش نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه د دې جګړو پر مهال د پاتسون کوونکو دوه کسان وژل شوي او څلور نور یې ټپیان شوي دي. ښاغلي شورش زیاته کړه چې د طالبانو هم دوه وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور یې ټپیان دي. د ښاغلي شورش په وینا طالبان شاتک ته مجبور شوي دي، خو طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دی ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. جو بایدن پرون وویل د دې خونړي کړکیچ حل یوازې د دوو دولتونو جوړېدل دي. ښاغلي بایدن په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې همداراز وویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د تړانګې د بیا رغونې لپاره ډېرې مرستې ځانګړې کړي.
حماس یو تروریستي سازمان دی، موږ یې پیژنو، خو دا په دې معنی نه ده چې غزې ته به شا کوو او غزه به د ټولو هغو بېګناه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلی دی بیا نه رخوو.
بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د اسرائیلیانو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ پرون د مصر په منځګړتوب اوربند نافذ شو. کاناډا اعلان وکړ چې له پاکستان او هند څخه پر مستقیمو الوتنو بندیز د یوې بلې میاشتې په مخه وغځو. کاناډا د دې علت په دې دوو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ د پیښو زیاتوالی ښودلی. د کاناډا د ترانسپورت وزیر عمر الغبره پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د کاناډا مبارزه به دوام وکړي. له هند او پاکستان څخه کاناډا ته د مستقیمو الوتنو بندیز د اپریل په 22 اعلان شو چې تر نن پورې دوام درلود او اوس بیا د جون تر 28 پورې تمدید شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کوټس په ټوکیو کې وبخې د اولمپیک د نړیوال کمیټې مرستيال جان کورس وای په ټوکیو کې به د هغه ځای چې د اولمپیک لوبې پکې پلان شوې دي تر اتیا سلنې زیات خلک واکسین شي. رويټرز خبري اژانس د ښاغلي کورس له قوله راپور کې وایي چې دا کسان به د اولمپیک د لوبو لپاره مخکې واکسین شي، ځکه دا اندېښنې لا هم شته چې د ټوکیو د اولمپیک لوبې د دیو به د لغ پرېدو باعث نه شي. تماو چې د اولمپیک لوبې تیر کال د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې ترسره شي، خو د کورونا د وبا له کبله د سکل د جون تر شپږویشتمې پورې وځنډېدې. وروستی خبر د 2021 کال د یوروویژن د موسیقي فاینل سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته نن د مې په 22مه ترسره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډېدل، نن شپه د هالند په روتردام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون خلک پر ټلویزیونونو دا سیالۍ ننداره کړي. ایتالیا، فرانسا او مالتا خای د سګنې سیالۍ احتمالي ګټونکي وي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیا کې زیږیدلې تاجکۍ سندرغاړې منیژا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
خبرونه مولا احمد تکل اوریدل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل کول سي چې بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولي او دا خبرونه مو په ژوندۍ بڼه هم اوریدل سي. ک د نور خبرونه تیر سوي وي، نور خبرونه تکرار هم اوریدل سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسنۍ خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو لمړنی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځکنی او هوایي عملیات پیل شوی دي. د دغه وزارت مرستیال وایان فواد امان نن ازادي رادیو ته وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تیر ورځ طالبانو د جلریز ولسوالۍ ونیوله. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې له جګړې شاوخوا سل سرتیر دوی ته تسلیم شوي دي، خو افغان دولت دا موضوع نه مني. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي او ځمکني هوایي عملیات پیل شوي چې طالبانو نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملکی خلکو په کورونو کې مرچې نیولې دي او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې مینونه خښ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط، دقت، خو په شدت سره روان دي. ښاغلی فواد ازادي راډیو ته وویل
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی، هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
خاغلی امان په تیرو څلوریستو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 292 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دا تسلویخ نورو د ټپي کېدلو خبره هم کوي. نوموړي زیاتوي چې یاد وسلوالو ته په لغمان، میدان وردګو، لوګر، سرپل، بلخ، هلمند، بغلان او تخار ولایتونو کې مرګ ژوبله وخت ده. تیر ورځ د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ او تیر ونې د همدې ولایت نرخ ولسوالۍ، وړ مورز د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ، څومره د وړاندې د بغلان د برخي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې ځینې سرتیري په خپله خوښه پوستي پرې دي او همداشان د طالبانو په لاس اسیر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي چې دوی ته اکمالات نه دي رسیدلي، نو ځکه طالبانو ته تسلیم سول. په دغه ویډیوګانې په خپلواک توګه چا نه دي تایید کړي. په ورته وخت کې د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه د جلریز ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي ده. او د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالۍ د سقوط اداره دوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالۍ ته په خپل وخت اکمالات نه رسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې هڅه مودې راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او له کومې جګړې پرته شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدلو سره تېره ورځ دغه ولسوالۍ د دوی لاسته ولوېده. بلې همکارې،
ډیر زیاته مننه کوم و امریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د برتنیولو لپاره ځمکني او هوایی عملیات پیل شوی دی او د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره د عملیات په دقت سره مختزي د دغه عملیاتو نور جزئیات د ازادي راډیو پراتونکو خبرونه کې هم مهیروي د خبرونه په تبر خطر ولاندې د میورستاور
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر ل آزادۍ رادیو
دوستانو مخکې مو د افغانستان د دفاع وزارت عملیاتو د پیل په اړه واوریدل چې د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پیل کړی دی. دغه راز دا یادونه مهمه ده چې وایو په افغانستان کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې وروسته له هغه له نور هم تودې سوې چې د امریکا او ناتو ځواکونه اعلان وکړ چې دوی خپل سرتیري له افغانستان څخه باسي، خو بیرته په همدې حال کې ناتو مویل دي چې دوی د افغانستان د ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او پوځي ملاتړ یا پوځي روزنې چارې باید لا هم دوام لري. په همدې حال کې د چارو کتونکو یو په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې ناتو له افغانستان سره د ملګرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. زموږ همکار شغلی جلالي سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتلې چې له افغانستان سره د مشارکت پاره د ناتو د عمومي منشي نوې اعلان څه معنا لري؟
دا مشارکت نوې نه ده. متحده ایالات او همدارنګ ناتو د افغانستان له دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت تړون لري چې په هغه اساس باندې دا هیوادونه د امنیتي قواو دفاعي قواو د روزنې لپاره همدارنګ د یوګو سره د مرستې او مشورې لپاره تعهد لري. نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري. دا کوم نوې خبر نه ده، منتها چې قوای له افغانستان وزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته، نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي. یو دا کار ترسره کیدای شي ځکه په نورو مواردو کې هم ځینې هیوادونه ځینې پوځیان پنوري وادو کې روزل شي.
له افغانستانه بهر د ډیرو یا کافي شمیر ځواکونو روزل څومره امکان لري او بل ناتو ولې د روزنې د ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ؟
خو دننه په افغانستان کې ځکه کې دوم کې نه دی چې د دوه دی تړون په اساس باندې د امریکا او د ناتو قوی له افغانستان وزي او دغه ته تعهد متعهد پات شوې ده. نو ځکه قوی وزي، وخت چې قوا وزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي. نو په هغه اساس په نور هیوادو کې یو دا کار ممکن دی ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادو کې وشي. د نورو هیوادو ځینې قوان په خو روزل شي په نورو هیوادو کې، لکه په اردن کې شوې، په شرقي اروپا کې شوې، او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې دا کار کېدای شي.
که چیرته د امریکا او ناتو له وتلو وروسته د طالبان او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړی کیږي، امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي؟
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنې مالی مرسته ده، ځکه چې د افغانستان امنیتي قواوې په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي او په عین زمان کې د امکانات تجهیزاتو وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی، ځکه وسایل یو وار چې له منځه ځي یا تخریبیږي نوي وسایل راځي د هغو دپاره روزنه په کار ده، او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته، او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل لیکي باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي. د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي او همدارنګه د هوایي قواو مرسته ضروري ده. دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وطنو وروسته د نوو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي.
د چارو کتونکی او په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و.
د ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه او ری مخک تر دی چې نور مطالب تو ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه به زمال همکاري وورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه وزارت په داسې یوې طرحې کار کوي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د افغانستان ټول صادراتي اقلام بهر ته د دغه هیواد په خپل نوم صادر شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت له خوا د هند او فرانسې سره د افغانستان د صادراتي اقلام لپاره د سرټیفیکیټ د اخیستلو په پروګرام کار روان دی. نوموړي وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې صادراتي توکي د افغانستان په نامه او په معتبر سرټیفیکیټ سره بهر ته صادر شي. خغلی احمدی وویل د هیواد صادراتي توکو ته د سرټیفیکیټ په اخیستلو سره د نورو هیوادونو په نامه د افغانستان د صادراتي مالونو د صادرولو مخه به ونیول شي. تر دې وړاندې د افغانستان محصولات د نورو هیوادونو په مارک بهر ته صادرېدل چې سوداګرو ته ګڼې ستونزې راولړې کړې وې. په لغمان کې د لسو پرختی پروژو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو له لارې به زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زرغونې شي او د سیلابونو د زیانونو مخه به ونیول شي او د څو بیلابیلې سیمو د اوسیدونکو ترانسپورټي ستونزې به هم هوارې شي. په دغو پروژو کې د اوبو لګولو، د کانالونو، استنادي دیوالونو او د کلیو د سړکونو جوړول شامل دي چې د کلیو د بیا رغونې او پرختیا وزارت لخوا پلې شوې دي. د معلوماتو پر بنسټ ډېرې دغه پروژې د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې پلې شوې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 3.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.08 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 60 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.95 افغانۍ.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس د پاکستان توجه په پاکستان کې سرکال اقتصادي وده له هغه څخه زیاته راپور شوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل شوی وو. په اقتصادي وده کې دا زیاتوالی ورسته ترغه راغلی چې د کورونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. په دې اړه تفصیل زما همکار کوي.
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سګ مالی کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیدي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوی وده کابو دوه برابر ده. د پاکستان د پلان وزارت پر نو ویل چې د هیواد اقتصادي وده به سګ کال 3.94% وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي وده لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوی مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.1%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.3% وادي خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلي د اقتصادي وده د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښونکې دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کورونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ و. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده منفي 0.8 درس و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم منفي 0.8% اعلان کړی دي. پاکستان کې اقتصادي وده سګ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی و. د پاکستان د پلان وزیر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي لکبله د سړي سر کلنۍ عاید له 1.1 ډالرونه 1.53 ډالر ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالي ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړی ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. په افغانستان کې په مجموع کې پر شیر د جګړې اغیز ډیر سوی دی. د روزګان ولایت په ولسوالیو کې به په خوا شاعري کې دی خو اوس تقریبا ټول داسې فرهنګي غونډې تر مرکز ترینکوټ پورې محدود سوی دی. په دې اړه له روزګان څخه راپور لرو. په ګټه به وورو.
په اورزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانا او نور پرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبي هڅې پڅی سیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکبه په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشایره جوړیدل چې د اورزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خوس نسته لړلې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کم رنگ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشایره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشایره جوړیده. خو وای لکه رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
په ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه اخوایو ادبی بهیرو چې مشاعره په کال کې جوړول او د پمیاش کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودی او هغه خلک چې خپل بس د وګړو بلا د دې مشاعرې د لارې څخه نيستي هغه اوس دغه سپاتل
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي. چې وای د اورزګان ژخ په نوم کلنی مشایره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشایره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشایرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه په ستنیم د سولې طرفدارم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ څخه بیرغارم. دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور په کې سودیږي هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي بلکې شاعران یې ماړې ستلې دي چې د مینې له شعرونو مخشه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي په خوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع لدی وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینی په شاعر مشهور وو، خو سه ټوله لیکنی د جګړې څخه پر کړی کې دي او مینې ترې ورکه سوي ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې روان جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي، هرڅه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د فارل کې چې جنگ مکوي جنگ منکې، یعنی هرڅه چې لیکي تباہی د بربادي د بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخه ځکه د ټولنې وسنۍ اړتیا هم دا چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په مورې د زدر سر رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم پرهنګ کوي او خپل بچی په خپل تور وژنلا دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبی بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پر لپسې موږ د ادبی بهیر مجلس جوړو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړ کړو.
زلان زیاتوی چې دی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران به وایي چې دوی ځکه لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي لشکيل خو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
او له روزګان څخه به کندهار ته ورسو چیرې چې خلک د ځینو تاریخي سیمو او عبادتو د لمنځتلو د خطر په اړه اندېښمن دي. دوی له دولت څخه د برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په تېر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځتلو د خطر سره مخامخ و. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او آبادات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکو فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي آبادات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه آبادات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا بیا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دی ته وسی. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د مننن نه ده.
د کندهار یو بل وسیدونکو رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او آبادتو د یو هوا تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او آبادت چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي آبادت هغه څه دي چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي. نو غوښتنه مې ده د دولت څخه چې دغه تاریخي آبادت ورغوي ژر تر ژره ځکه کچې د دې جدي پاملرنه ونسي دغه تاریخي آبادات په لمنځه ډاډ سي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان لزان سر لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مې ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وسي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولان وایي په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي آبادتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د شاغلی افغان په وینا په پلان کې د چې روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه ایدګا او نور تاریخي آبادات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مصلرم آبادات چې موږ ګټه اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان کې مقبره د ګمبت یابلانی صحه ترمیمات بشپړ کړل ګټه اخیستین تم وسپاره. داغه ترڅنګ مو د مینابرج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وسو ګټه اخیستین تم وسپاره. په دریمه پنا چار کې د زړه جامع دی ری احمد چای جامع هم یادی چې تم چا با په وخت کې جوړ سوی هغه هم په دغه اصري شکل تاریخ خابیداتو د اصول او د قانون مطابق جوړسول او مر څو میاشتې مخکې ګټه اخیستین ته وسپارل. خوشبختانه څلرم پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم د ترمیمات په پوره ډول سره بشپړ شوی دی.
چارواکي بای په کندهار کې لږې څخه زیات تاریخي ځایونه او آبادات سبسوي دي چې ځینې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. لدې جملې د کندهار زوړ ښار چلځنی، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهي کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځتلو لګواړ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
ستاسو لا پیغامونو
ولوالي نیول مهمه خبره نه ده. کله دا ولسوالۍ نیسي نو په هغې کښې دا طالبان ځای په ځای کوي، بیا حکومتي جازونه ورشي هلته بمبار کوي او د پردۍ لورګانې هلته کونډې شي، د پردي زامن هلته په حق ورسېږي د طالبانو. دې خوا نه د اردو کسان مړه شي، ها خوا نه د طالبانو خو خپل شوق اغوستې دي، د چوکیو په قطر کښې ناست ټاکونه اسکاکونه کوي. دوی د پردۍ زامنو باندې لوبې شروع کړي دي د پاکستان د استخبارات په ویلو باندې. ولسوالۍ ونیسي یو جمع نه شي ټینګولی، دوی ته چې جازونه پرې ورشي بمبار وکړي خو هلته طالبان د منځه لاړ شي او پردۍ ماشومان کونډې شي او پردۍ ښځې کونډې شي یتیمان شي، په دې سره په دنیا کښې به یو غوغا پېښه شي او دا د طالبانو د بدنامۍ باعث جوړېږي. والسلام.
السلام علیکم، کریم الله درویش یم د ننګرهار ولایت څخه. احمد افغانانو څخه خیله کېږي ورونو کښې زر تر زر دغه سوري دغه کومه غونډه چې روانه دي دپاره زر تر زر تیاری ونیسئ. د خدای لپاره مرګونه روان دي، سیلابونه د وینو روان دي.
ستاسو پیغام